tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغلې محب اقبال نړۍ مننه چې موږ سره خبرې کوي. لومړی خو تاسو سره مې شوایم. السلام علیکم.
السلام علیکم عبد الله خلی خیل صاحب. امید چې تاسو ستاسو اوریدونکو ټول سره روغ او جوړ اوسئ.
نړۍ مننه خغلې اقبال صاحب. خغلې اقبال صاحب تاسو یو سړونکو یاس او هم د نړیوال بانک سره مو د مشاور من هیڅ کار کړی دی چې په افغانستان کې هم ډیره زیاته کاری تجربه لري. د افغانستان دغه اوسنۍ حالت چې کوم روان دی، تاسو د څنګه ارزوي او کوم لور ته روان یو؟
مننه علی خیل صاحب. د افغانستان اوسنۍ وضعیت خو ډیر مغلق دی، یعنی هغه د افغانستان یو ټاکل شوی حکومت سقوط شولې د جنگ په واسطه باندې، او یو بل ډلا چې تر اوسه پورې د یو تنظیم په حیث باندې یا د یو ډلې په حیث باندې په افغانستان کې جنگ کوو د دولت په مقابل کې اوس حاکمه ده. البته دی خپل د حاکمیت او د خپل د حکومت او د خپل د دولت هغه هغه چوکاټ نه دی اعلان کړی. هغه لپاره خبرې روانې دي د سیاسونو سره، د خارجیانو سره، د نړیوالې ټولنې سره روانې دي. دا یو بود دی د موضوع چې دلته ډیر ډیر موضوعات شته چې سړی بحث پرې وکړي. بل بود د موضوع دا دی چې د افغانستان نه د خارجي قواو د وتل دي چې هغه په اخر د اگست یا د دیو شم د اگست میاشتې ټاکل شوی دی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد په 2019 کې د فبروري په میاشت کې په توګه امضا شو. دا غي په اساس باندې اول د می میاشت را بیا رسنۍ خبرو چې خلیلزاد او طالبان ترمنځ شولي هغه یو څو غزول شو تر اگست تر اخره پورې. طالبانو اعلان کړی دی چې دیو آماده نه دي چې دغه تاریخ نو بیا هم وغځي تر څو دغه د هغه خلک چې په افغانستان کې خطر سره مخ دي او دراوستو یو برنامه روانه ده، او د کابل د میدان نه هر ورځ خارجي پروازونه کیږي او د خلک منطقي او د نړۍ هیوادونو ته انتقالي چې دغه ایواکویشن مشن یا دغه د مهاجرینو او یا د خلکو چې پناه غواړي او د طالبانو د طالبان د نظام نویر لري دغه او دراوستلو دغه برنامه دوام وکي. البته دا خبري اوسه پوری په میډیا کې دي او سویل شاهین دا تایید کړی چې هغه نو غواړي چې دغه وغزي یو حتی یو وختاري هم ورکړي.
صحیح. خغلی اقبال صاحب، تاسو پخوا تجربه هم دا لري چې د نړۍ د سولې تړونونه مو مطالعه کړی دي، پریسیډن مو کړی دي. د افغانستان دغه وضعیت چې اوس را سرګن شو، البته له تم لري د هر څه چې کوم موږ تاسو بدلونونه تحولات موږ ولیدل، دا ډیر زیات چټک ول او دا ډیرو خلکو یا افغانانو لپاره او هم نړیوالو لپاره حیرانتیا یې داسې رامنځته کړه چې ذهنن خلک ورته آماده نه ول. دغه څه چټک بدلون سره د طالبانو د اوس شکم واکمنان په کابل کې ناست یو دوی د هم شمول حکومت باندې خبرې کوي. څه فکر کوي چې طالبانو هم آیا دغه څه تمه لرله چې دوی به دومره لږ وخت کې قدرت ته ورسیږي، او که چیرې دوی په دومره وخت کې قدرت ته رسیدلی هم دي، آیا دوی به وشي کولی چې افغان سیاسیون سره یو ځای کړي او لنډ وخت کې حکومت اعلان کړي؟
مننه علی خیل صاحب. بلې، ما په دې موضوع باندې ډېر لیکل کړي دي په امریکایي انسټیټیوټونو سره مې کړي دي، په استرالیا کې مې کړي دي او په افغانستان کې مې هم کړي دي. او په همدغه موضوع باندې چې دغه سوله او په افغانستان کې څنګه راتلی شي، اما اوس حالت څنګه چې تاسو وویلې ډېر په سرعت سره تغییر وکړی. زه فکر کوم چې طالبان تر حد اقل د سمبولیزم تر مرحلې پورې علاقه لري چې په خپل دولت کې غیر طالبانی چیری اولی ولیدل شي، او دغه چیری غواړي چې د افغانستان د قومونو هغه جوړښت هم په خپل ځان کې سره ولري. البته دا د خواهش په سطح باندې ده او دا د خبرو په سطح باندې ده. دا چې څومره قدرت دی خلکو ته ورکول کېږي دا یو بېله خبره ده. بل دا چې آیا طالبان توانیږي چې هغه څه چې دغه رهبران د خپل شمول په بدل کې د طالبان نه غواړي په دغه نظام کې دا ورکولی شي که نه شي ورکولی، دا یو کاملا جدا خبره ده. او په دې باندې ډېر جدي خبرې روان دي، جدي بحثونه روان دي. په اسلام آباد کې یو ځای خبرې روان دي چې د پاکستان سره د افغانستان د پخوانی شمالي ټلوالي یو څه غړي هلته خبرې کولې تر یو څورځې مخکې پورې، چې رباني د رباني زوی د هغې مشري کوله په کابل کې. کرزی صاحب او عبدالله عبدالله چې د سولې د عالي شورا مشر و، هغه خبرې کوي د طالبانو سره، او هغه خبرې هم فکر کوم چې تر یو ځای یو نتیجې ته رسیدلی دي. البته یو کاملې نتیجې ته نه دي رسیدلي، هغې هم غواړي چې دغه نو دلته دوه شیان باندې وکار کړي. یو دا چې کومې څیرې به په روانو حکومتونو کې وي، بل دا چې د نظام جوړښت به څنګه وي. هغه وروستني معلومات دا ښیي چې آیا افغانستان به د افغانستان اسلامي امارت وي، د افغانستان اسلامي جمهوریت به وي، او یا به د دې دواړو یو 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 کمبینیشن وي چې هغه کېدای شي یو جمهوري امارت واوسیږي یا یو بل شی واوسیږي. په دې کې به بیا نو داسې ویل کېږي چې امیرالمؤمنین یا دغه طالبانو مشر چې کوم دی، هغه به د یو مشرانو شورا په راس کې قرار ولري چې هغه به د هېواد ټولې موضوعات کنټرولوي او په دغه ټولو سیاسي نظام قدرتونو باندې به توان لوړ وي. بیا به د هغې نه وروسته یا صدر اعظم یا ولسمشر اوسېږي، بیا به دغه نور جوړښتونو باندې هم کار روان دی. نو زه فکر کوم چې طالبان اوس نو کوم انتخاب نه لري چې دوی کولی شي که نه شي کولی، دوی باید وکړي، ځکه اوس دوی د دې مسؤلیت لري چې د افغانستان خلکو ته دولت ورکړي، د افغانستان خلکو ته خدمات ورکړي، د افغانستان اقتصاد مدیریت کړي. تقریبا د تیرو لسو ورځو نه یا دولس ورځو نه چې دوی کابل نیولی دی، بانکونه بند دي، دفترونه بند دي، صرافیانې بند دي، د افغانستان د پیسې، د افغانستان د
اقبال صاحب، زه هرو مرو دې سوال ته راځم چې دا خبر دا نقطه مو هیره نه شي، ډېر زیاته مهمه ده. ولې مخکې له دې چې هغه اقتصادي اړخ ته هم موږ کتنه وکړو، د طالبانو له ځینو غړو سره او هم د هغوی ویان سره چې زما خبرې شوې دي، هغوی ډېر زیات لیوالتیا ښودلې ده چې له نړیوالو سره دوی ډېر زیات نږدې اړیکې یعنی غځول غواړي. څه فکر کوئ چې په دغه دو حکومت یا راتلونکي حکومت جوړښت کې نړیوالو تاثیر موجود دی، او که نه دی، او که چیرې نه دی، نو دا به د افغانستان حکومت یا راتلونکي ته څومره زیات ګواښ پیښ کړي، حال دا چې د افغانستان ډېری بودیجه چې وه هغه همدغه نړیوالو تمویلوله.
لیخیل صاحب، دا ډیر زیات مهم سوال دی. زه فکر کوم چې د افغانستان آئنده په دغه سوال په جواب پورې اړه لري. په دې سوال په اړه باندې ما په مختلفو ځایونو کې بیا هم لیکل کړي دي. دا غو لیکلو خلاصه چې زه تاته وایم هغه دا ده، که چیرته طالبان ونه توانیږي چې د دنیا سره کار وکړي او هغه څه دنیا چې تر غواړي هغه فراهم کړي، دوی به د یو ډیر جدي برخلیک سره مخ شي چې هغه د دیو جداواله د دنیا نه دی، په دیو باندې بندیزونه دي، او دغه بندیزونه شکل به بیا طالبان دې ته مجبوره کړي چې د نویو میکالیزي حالت ته وروګرځي. او طالبان په دې ډیر خپويږي، طالبان کوشش کوي چې هر هغه څوک چې دنیا ته مخ وانړي. اما دا مهمه ده چې باید ویو چې نن د جی 7 یا د نړۍ د لویو وو اقتصادي قدرتونو چې په کې امریکا، انګلستان، فرانسې، جرمني، کاناډا، روسیا او چین شامل دي، هغه یو غونډه لري. البته روسیا او چین په هغه شامل نه دي، ولیکن د دې موضوع لپاره راوستي دي چې دغه موضوع کې باید وسیږي، دغه هیوادونه سره ګوري او یو تصمیم منشي چې افغانستان سره څنګه برخورد وکړي. تر وروستي معلومات داسې ښیي چې د کاناډا صدر اعظم غواړي چې دلته پیشنهاد وکړي چې په طالبانو باندې په بندیزونه ولګیږي. البته زلمی خلیلزاد دا په تکرار سره ویلي چې چیرته طالبان په زور باندې افغانستان ونیسی او افغانستان حکومت چپکی او د افغانستان کابل ونیسی، نو بیا دیو د دغه سیاسي حالت سره مخ کېدئ شي. امریکایانو له خپل موقف په واضح ډول باندې نه دی خوتلې، په مختلفو دایرو کې مختلفې خبرې کیږي، ولی بلوموم د امریکایانو علاقه دې سره شته دی چې چیرته طالبان وتوانیږي چې د نړیوالو قوانینو سره سم په خپل خلکو سره برخورد وکړي، یو آزاد او ټول شموله نظام جوړ کړي، او د حقوقو بشر د درناوي وکړي، او د بازي نورو بینالمللي اصول سره سم ترورستان ته په افغانستان کې د ځای ورکولو اجازه ورنکړي، نو زه بیا فکر کوم چې یو اندازه د دې چانس شته چې خارجي جهان د طالبانو سره یو څه روابط وساتي او کار سره وکړي او حتی کومکونه ورته ورکړي که مستقیم د طالبانو حکومت ته ورنکړي شاید چې په افغانستان کې داخل داسې اورګنایزیشن یا داسې انجوګانې او دا خلک راشي چې هغه به کار وکړي چې هغه هم د افغانستان د خلکو په ګټه تمامیږي.
صحیح ښاغلی اقبال صاحب، له دغه ساسو له دغه ځواب نه دو سوالونه نور مطرح کیږي که چیرې دې ته هم ځواب راکړي. لومړی دا چې کله چې امریکا په 2019 کال کې لکه څنګه چې تاسو مخکې هم دې ته یادونه وکړه یا دغه ذکر وکړ چې دوی له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړه او هغوی ته برات ورکړ او هغوی حداقل یو داسې یو ډله معرفي کړه چې افغان حکومت ته مخ تکړی تر سو دوی ایوې هوکړه ته ورسیږي. معنا دا چې په دغه ورسیو چې کوم رپورټونه د خلیزاد له خولې او یاد سره نور خبرېدل طالبانو ته ډیر زیات یعنی هغه لجیټیمیسي زیات ورکول کېدله. دا طالبان اوس واکمن شوی دي او دغه طالبان چې واکمن شول معنا دا ده چې دلته د امریکا او هم د نورو یعنی د لویدیځو هیوادونو رسنۍ چې دي دوی بیخي طالبان بل رقم تعریفوي. نو دغه تعریف چې سو میاشت مخکې موجود و د طالبانو پر وړاندې چې همدغه رسنیو رپورټونه ورکول بیا له طالبانو واکمنېدو وروسته او اوس بل رقم رپورټونه ورکول کیږي، مهم صاحب دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ او دویم سوال دا دی که چیرې طالبانو نه دا ذمه اخیستل شوی وي د نړیوالو هیوادونو لخوا نه چې دوی به ترهګرو ته ځای نه ورکوي په ځانګړي ډول داعش ډلې ته په افغانستان کې تر څو د هغوی پر وړاندې ګواښ مخته کړي، نو طالبانو نه آیا دوی مخ اړولی شي؟ آیا طالبان ته دوی شا کولی شي او دوی دا خطر نه حسوي چې کېدای شي بیا داعش واکمن شي؟
ډیر مهم سوالونه دي. زه فکر کوم چې یو د ډیر لوړو بحثونو نه چې اوس مطرح دی په علمي په ژورنالیستیکي او په سیاسي کړیو کې په غرب کې هغه دا دی چې د دوهې پروسې څومره رول ولوباو په دې کې چې طالبان افغانستان حکومت ته سقوط ورکړي، 300,000 اردو ته شکست ورکړي او قدرت بیرته په لاس کې ونیسي. دا بحثونه زه فکر کوم چې دا به ډیر وخت ونیسي او 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 نتیجې ته به داسې په مشخص ډول سره ونه رسیږي. ولې زما شخصي نظر دا دی چې زه فکر کوم چې دا یو ضرورت و چې باید د طالبانو سره خبرې شوي او دا د ضرورت د ډیر مخکې نه و، اما دا چې څنګه دا پروسه تر سره شوله زه فکر کوم چې په دې کې ډیر زیات مشکلات و. د افغانستان حکومت ته کاملا بیرون وساتل شو، تر اخري مرحله پورې د افغانستان حکومت په دغه پروسه کې هیڅ رول ونه لرله. حتی کله چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ قرارداد امضا کېدلې، هغه قرارداد چې کله کابل ته راوړل شو، خلیلزاد حتی هغه د افغان سیاسیونو او د افغان رئیس جمهور په لاس کې هغه ورقه نه ورکوله. نو دا موضوع زه فکر کوم چې ډیر زیات هم د رول ولوباو، طالبان ته یو مرکز ورکړه چې دالته نه دی خبرې وکړلې، جهان سره سفرونه وکړل، ملل متحد دا طالبانو د مشران نه چې په دوحه کې د هغې وبانې چې کوم د تور لیست کې شامل وو هغې دپارې د نوي ورځو څو وارې د هغه نوي ورځو برات د هغې نه ورکړو چې هغې وتوانېدل په هغې لیست نه د لرې کېدو په اساس باندې. البته دا موقت و، ولیکن دوی وتوانېدل چې سفرونه وکړي، د خلکو سره خبرې وکړي، چین ته لاړل، ماسکاو ته لاړل، نور پاکستان ته لاړل، نور ډېر هېوادونو ته لاړل، اول ته عمیقا د خپل راتلونکي په اخله باندې د هغه مملکتونو سره خبرې وکړي، هغوی ته اطمینان ورکړ. او د یو دولت د یو داسې دولت په حیث باندې مطرح شول چې هغه په دوحه کې دې ته منتظر و چې یو ورځ به افغانستان کې یا مستقل حکومت کې او یا به یو ټول شموله حکومت برخه ګرځي. زه فکر کوم چې دغه د افغانستان د سیاسي او نظامی مورال باندې ډېر زیات عمیق تاثیر لرلی. نو باوجود دې چې دا یو داسې یو ضرورت و، ولې فکر کوم چې په ډېر اشتباه ډول باندې ترسره شو او په دې باندې دا نو یو دغه سوالونه نه دی چې زه فکر کوم چې د را روانو لسیزو کې به په دې باندې ډېر زیات لیکل وشي، دا به د کتابونو عنوان وشي، یو د لیکنو عنوان به وشي چې زه خپله هم په دې بخش کې بعضې لیکنې لرم او پلان میشته چې باید راووږي شاید پر روان 2-3 میاشتو کې.
ډیر ښه. او اقبال صاحب زما دویم سوال دا و زکه چې بخنه سره چې سوالونه ډیر زیات یعنی جزئیات کې ول دویم سوال مدا و چې آیا نړیوال به دا وشي زغملای چې طالبانو نه دوی مخواړوي هغوی ته شاکړي حال دا چې د داعش ډلې د فعالیت او هم نړۍ ته ګواخ پیښولو خطر په افغانستان کې موجود دی؟
بله، یو موضوع چې باید سړی یاد کړي دا چې طالبان هم د داعش مخالف دي. البته دا دا چې دیو به دا توانایي ولري چې داعش په افغانستان کې له منځه یوسي دا یو سوال دی، ولی یو مهم موضوع چې په دې برخه کې چې د نړیوال تروریزم برخه ده هغه د القاعده ده، او د القاعده غوندې نوري په لسګونو ډلې دي چې په افغانستان کې په یو رقم نه یو رقم باندې موجودیت لري. مثلا د شمالي ترکستان په نوم باندې یو ډله ده چې چین عمیقا د هغې په عقله باندې یره لري. د آسیایی میانا د منځنۍ آسیا هیوادونو چې کوم جهادي ډلې دي، د ازبکستان ډله ده، د تاجکستان جهادي ډلې دي، حتی د ترکمنستان او دغه دغه د چیچنیا ډلې، دا ټول په افغانستان کې افراد لري، اشخاص لري، او دغه اشخاص په اخلا باندې ډېر عمیق تشویشونه موجود دي. په غلطه د القاعده په اخلا باندې ډېر عمیق تشویش په غرب کې موجود دی، او خصوصا په اروپا کې موجود دی، ځکه اروپا بالاخره د افغانستان سره په وچه کې نښتې ده، او دغه رابطه اروپا ډېر زیاته په ریسک کې پاتې کیږي. البته امریکایان هم په دې کې په عمیق په تشویش دي، او زه فکر کوم چې د دنیا او د طالبانو د برخورد او د رابط ترمنځ د یو د مهم د ټاکنه کیدونکو فاکتورونو نمداوی چې آیا طالبان په واضح ډول باندې دا ثابتولی شي دنیا ته چې په افغانستان کې به هیڅ داسې ډله کار نه کوي، فعالیت به نه کوي، نه ښکاره او نه پټ، چې هغه د جهان د امنیت لپاره خطر اوسیږي. په دې عقله باندې زلمی خلیلزاد مخکې هم خبرې کړې وي، هغه تر یواده پورې په دې باندې خوشحالي ښودلی وه چې طالبان کولی شي دا کار وکړي. البته اوس هغه خبرې مطرح نه دي، اوس په دې موضوعاتو کې ډېر زیات د دې موضوعاتو څېړونکي او اکسپرټس داخل شوي دي، چې هغې هم ډېر جدي تعقیب کیږي، او یو نوی ډله شکل نیسي په جهان کې، چې هغه دا وایي چې که چیرته طالبان په واضح ډول باندې دا خبرې ونه کړي چې ځان د القاعده نه لري نه کړي، او ځان د نورو تروریستي ډلو نه لري نه کړي، بیا نو دا نور کارونه حتی که دوی یو ټول شمول حکومت جوړ کړي، حتی که دوی د حقوق بشر رعایت تر حده پورې وکړي، حتی که دوی د یو ډیموکراتیک نظام د بنسټ اخیستلو وعده د دنیا سره وکړي، او یا حتی عملي کړي، دا شان به هم کفایت ونه کړي چې طالبان د دنیا سره روغ را جوړ راشي. نو زه فکر کوم چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ د روابطو یو د عمدهترینو فاکتورونه عمدا موضوع ده چې آیا طالبان به وتوانیږي چې نړیوال تروریزم په افغانستان کې له منځه یوسي.
ډېر ښه. ښاغلی اقبال صاحب، ډېر وخت مې تاسو هم واخیست، ولزما روسي پوښتنه ده چې دغه روان اقتصادي وضعیت چې البته له دغه ټولو کړکیچونو څخه مخکې هم په افغانستان کې حالت ډېر زیات ناورین ښودل شوی و، کړکیچن و، او په ځانګړي ډول اقتصادي او هم بشري حالت د خلکو، نو دغه اوسنی حالت چې د ټولو بانکونو تړل دي، اقتصادي وضع چې ده هغه په ټپه ولاړه ده، دغه تاسې څه حالت یعنی دا څنګه ارزوئ، او راتلونکی څنګه ګوري چې که ژر دغه برخه ته هم یعنی پام ونه شي نو موږ کېدای شي څنګه حالت سره مخ شو؟
زما په اند باندې افغانستان اقتصاد اوس په یو زوړند حالت کې دی. دغه زوړند حالت د تغییر امکان موجود دی که چیرته په ډیر سرعت سره د افغانستان د اقتصاد د جوړ ساتلو لپاره کار وشي. زه په طالبانو کې دا نه دغه توانایی نه ما د مالی نگانه، او نه پکې د پوهې د نگانه، د دولتدارۍ د پوهې د نگانه دغه توان وینم چې دا به دی وکړي، ځکه د دیو هغه د مالی مدیریت چې کوم نظام دی هغه کې هغه د پیسو راتلل او مدیریت شامل دي، ولی بیا چې کله د یو هیواد د پیسو او د مالی سیستم او د اقتصادي سیستم مدیریت موضوع رامنځته شي، دا نو دومره مغلق دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په دې په ډېر زر وتوانېږي چې په دې باندې بریالي شي. یو د ترجمه د عمده تشویشونو نه دا دی چې IMF یا د نړیوال د پیسو صندوق هم د افغانستان نه په عملاً ډول باندې افغانانو سره کار نه کوي. د افغانستان کې خپل هغه ریزروز یې بند کړي دي. امریکایانو هم د افغانستان هغه ستراتیژیک 1 میلیارد ریزرو هغه هم بند کړي. نو زما تر ټولو لویه ویره په افغانستان کې اوس د افغانۍ قیمت دی. د افغانۍ قیمت کله چې دولت سقوط وکړلې تقریبا د اتیا یو ډالر په اتیا افغانۍ خوشاو، زه فکر نه کوم چې دا به په دغه قیمت کې پاتې شي، او زه فکر کوم چې دا به یو په یو ډېر تیزۍ سره به د ډالر قیمت د افغانۍ مقابل کې ډېر زیات شي. د دې څو عمده اړخونه دي. د دې یو عمده اړخ دا دی چې په افغانستان کې بیا دا راکړه ورکړه بیا نور په افغانۍ امکان نه لري، ځکه افغانۍ بیا نشي کولی چې خپل قیمت ثابت وساتي، او تجاران نشي کولی چې په یو غیر ثابته کرنسي باندې خپل مواد وپلور پلیپیر او پلور وکړي. نو دا یو ډېر زیات جنجال دی. بله مشکله خبره دا خبره دا ده چې هغه خلک چې افغانۍ لري په کور کې د هغې د پیسو هغه ارزښت له منځه ځي، ځکه ټول مواد بیا د ډالر په اساس کېږي او د افغانۍ په مقابل کې قیمتونه ډېر زیات لوړ ځي، چې هغې کې د غذایي موادو قیمتونه لوړ ځي، د تیلو او د ګازو قیمت لوړ ځي، هغه عمده اولیه مواد چې د هغې قیمتونه لوړ ځي. نو په افغانستان یعنی نور موضوعات ډېر زیات دي، ولیکن افغانستان د یو جدي ناورین سره مخ دی. اقتصادي نگاه افغانستان تر دې وړاندې هم څنګه چې تاسو یو ویلي، د هغه غیر دولتي موسساتو لخوا نه چې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي، د یو انساني ناورین په حیث باندې مطرح شوی چې په هغې کې میلیونونه انسانان، تقریبا 10 میلیونه انسانان ویل شوي چې د ولږې سره مخ دي. نو کله چې موږ هغه حالت د دې حالت د دغه اوسني حالت سره په ګډه ور سره وګورو، نو زه فکر کوم چې طالبان به په ډېر سرعت سره پر روانه یو میاشت یا 10 ورځو کې یو ډېر جدي اقتصادي ناورین سره مخ شي، او دا د دې تاثیر به په افغانانو باندې ډېر زیات وي. د افغانستان خلک به ډېر د وکړیږي، اوبه دردېږي، او زه د نړۍ نه دغه ارزو لرم چې حداقل خپل بشری مرستې د افغانستان لپاره زیاتې کی، تر څو کدی په طالبانو بندیز لګی چې عادي خلک دولګي او د اقتصادي عمیق اقتصادي مشکلات سره مخ نشي. دا بلوموم دغه حالت دی، او دا حالت متاسفانه چې مثبت نه ارزول کیږي.
صحیح نړۍ مننه خغلی محب اقبال صاحب، ډیر زیاته ښه ارزونه مو وکړه د ټولو حالاتو د ټولو سوالونو. په دې هیله چې د اوریدونکو د پام وړ هم ګرځېدلې وي. تاسو ښه چارو لرئ.
مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته بیا هم ښه چاري. مننه، خدای پامن.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ، او له نورو سره شریک کړئ.